سلام سهار په خیر په افغانستان کې اته بجې شوې صفی الله ستانه ځایم تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورې افغانستان کې د بشری بحران او قحطې د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې. خلک څه وایي؟ کابل کې د ماشومانو په یو روغتون کې د ماشومو ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د تحریک لبیک د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې یو شمېر فعالانو اندېښنې او غبرګون ښودلی. له هغې ډلې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي سنای اجاز وایي
پاکستان خپل لاس پوسی کغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک بندي وي د تور تمبو شاته بوي.
دا ځین نور مطالب تر خبرونو ورسته. د مهمو خبرونو سره ټکی په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د روسیې دفاع وزارت ویلي افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي دي. او د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړي سنای اجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر سعد رضوی پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. بشپړ خبرونه. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. د ناروی دغه ماموریت پرون پنځشنبه په ټویټر کې لیکلي چې دغه هیواد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له پراختیايي پروګرام سره 30 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کړې ده. د ناروی ډیپلوماټیک ماموریت په افغانستان کې د بشري ناورین ترڅنګ د قحطۍ د پراخېدو په اړه هم اندېښنه ښودلې. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په خپل ټویټر لیکلی جرمنی روان میلادي کال په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر د فعالیت د تمویل لپاره خپل مرسته 450 میلیونه یورو ته ورسوله. ګراندی په حواله په دې توګه له یو این ایچ سی آر سره د جرمنی د ټولې مالی مرستې اندازه 430 میلیونه یورو ته ورسېده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ښاغلی ګراندی د جرمنی مننه کړې چې د بشري چارو د رهبرۍ لپاره یو ثابت ګام اخیستی. د روسیې دفاع وزارت ویلی افغانستان څخه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغزستان، بلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل په دې هدف دریو پوځي الوتکو کابل ته الوتنه وکړه چې له دې خوا شپږ درشتنه بشري مرستې پکې باروي. تر دې مخکې وزارت د ایستل شوو کسانو شمیر 380 تنه یاد کړی وو. روسیې ویلي د اګست میاشتې وروستیو له افغانستان ټول ټال 400 کسان په خوندي ډول ایستلي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې د پاکستان لخوا د یوې افراطي ډلې د مشر پر خوشی کېدو انتقاد وکړ. په پاکستان کې د تحریک لبیک په نوم مذهبي ډلې پرون د خپل زنداني شوی مشر سعد رضوی خوشی کېدل تایید کړل. تر دې مخکې د پاکستان حکومت د دغې ډلې نوم د غیر قانوني ډلو له فهرست څخه لری کړی. د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د تحریک لبیک پر فعالیت بندیز لګولی وو او غیر قانوني اعلان کړی وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښې غړې سنا اعجاز پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې واضح دغه دی چې پاکستان خپل لاس پوسی کغه بیا شر او هل او تکول او املاک ته نقصان رسوي هغه خیر دی خو پرم نه خلک هغه خپل د هویت ته شناخت ته خپل د سولیز جون د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي نه غو د اب بندي به تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر داغه ښکار شوی دی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ بل وطلې مشر او د ملي اسمبلی غړی علي وزیر له 1100 میاشتو رئیس په زندان کې دی. د سند ایالت پولیسو د حکومت پر خلاف د وینا له کبله د هغه په باب دوسیه ثبت کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناتو تړون د اوکراین په ختیځ کې د روان وضعیت په اړه د دوی د دریز له کبله انتقاد وکړ. پوتین وویل روسیا تماسونو او پر دې موجود خبرو لپاره پوره چمتووالی لري. د اوکراین پر ختیځ له 2014 میلادي کاله هغه بیلتون غوښتن کې کنټرول لري چې روسیا ملاتړ کوي. روسیا ولسمشر پورون په موسکو کې په خپل وینا کې ویل چې د امریکا له ولسمشر جیو بایدن سره د جون په 14مه خبرو په تدریجي ډول د ډیالوګ او د اړیکو د سمون لپاره فرصت ایجاد کړی دی. ولسمشر پوتین د اوکراین پر حکومت هم انتقاد وکړ چې له روس پلاوه بیلتون پالو سره له مستقیمو خبرو ډډه کوي. او د یوې خزي په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل زد ماین چاودنه وشوه. د محلي رسنیو د راپور لمخې روغتیایي چارواکو ویلي ماین هغه وخت وچاودید چې ګڼ کارکونکي په شنډولو بوختو. د دې پېښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. په دې فابریکه کې په 2019 کال کې هم په یو چاودنه کې یو 22 کلن ځوان وژل شوی و. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام اول مطلب ته په افغانستان کې د بشري بحران او قحطۍ د پراخېدو په اړه یو وار بیا څو نړیوالو سازمانونو اندېښنه وښوده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویل په افغانستان کې په میلیونونو خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو یوې څانګې په افغانستان کې د کرنې سکتور پر ژغورل کېدو ټینګار وکړ. په دې اړه راپور د یو بیوزلی افغان په واسطه پیلېږي.
روره دا غوښته چې حکومت دې جوړ شي. روره موږ د لوی ځل اسمر چې مرچاو له خپلې پروچاري
د هلمند د ګریش کولس ولی دغه اوسیدونکو په څیر په لزګونو اوریدونکو هر ورځ له ازادي راډیو سره په تماسونو کې د قحطی او لوږی له زیاتېدو شکایت کوي. خو په افغانستان کې چې هر ورځ د افغانیو ارزښت کمیږي، د خوراکي او نورو لومړنیو موادو بای اسمان ته ختلي، دولتي کارکونکو ته ماشونه نه دی ورکول سوي او د بشري بحران په اړه هم خبرداري ورکول سوي دی. د سر صلیب نړیوال کمیټې پرون په خپل ټویټر کې خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 300 میلیونو ډیر کسان د محل بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا په افغانستان کې د څو لسیزو جګړو د افغانانو ژوند ډیر سخت اغیزمن کړی دی. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او پرون په خپل رسمي ټویټر کې ویلي دا افغانستان د روان بحران د حل یو لار داده چې په کلیوالو سیمو کې د معیشت بنسټونه وژغورل سي. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي چې یو بزګر تر هغو نمرې چې په خپل کرونده کې وي، خو هغه وخت مړ کیږي چې کله یې کروندې ورڅخه واخیستل سي. د ادارې تر دې مخکې په افغانستان کې د روانې وچکالی په اړه هم خبرداری ورکړی و چې د افغانستان د کرنې ډېره برخه یې اغیزمنه کړې ده. طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره له ګڼو هیوادونو د بشري مرستو غوښتنه شوې چې پرون پنځشنبه هم له روسیې په دریو الوتکو کې 14 ټونه بشري مرسته کابل ته ورسېده. بلخو د افغانستان لپاره د جرمني او هالند ځنګړو استازو جاسپر وایک او ارنل ډیبوند د غرز د افغانستان لپاره د جرمني نومول سی سفیر مارکوس پوتزل پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو پر څرنګوالي بحث وکړ. دغه اروپایي چارواکو له پخواني ولسمشر حمید کرزي او د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله عبدالله سره هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام خبری وکړي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشي
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
په داسې حال کې چې نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي سکتور سره مرستې درولې دي، پلازمینه کابل کې په دولتي روغتونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. مسؤلین وایي په ولایتونو او بانډو کې د صحتمندۍ د پروژې له لارې چې نړیوال بانک مالی برخه مخ ته وړله، له 2000 ډېر روغتونونه د بندېدو له ګواښ سره مخ دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام په کابل کې د صحت تفل روغتون ته ورغلی او د غلطه له ناروغانو او مسؤلینو سره خبرې کړي دي او دا راپور جوړ کړی.
په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا روختون دلته په وروستي میاشتو کې د ناروغانو غنغونه د پوخا په پرتله څو چند زیاته شوې چې د روختون ډاکټران او کارکونکو ورخطا کړي. د جمیل راتک سره د موسمي ناروغي زیاتېدل د خلکو کمزور اقتصاد او د افغانستان له روغتي سیستم سره د نړیوال بانک د مرستو درېدل هغه لوی لاملونه بلل کیږي چې د پلازمینې کابل په دې روغتون یې د ناروغانو لوی بهیر ورمات کړي.
لاس مات کړ، کله مات شو؟
یا هفته کېږي.
یا لاس چا ورته وتړ کوم
درس؟ لاس شخصا باندې تړلای کوږي جوش
کړ. پنځه کلن مدثر خای د لاس د پرې کېدو لګواخ سره مخ شي. نږدې لس ورځې وړاندې د پروان په غوربند ولسوالۍ کې لاس مات شو، خو هلته په روغتیایي مرکز کې د امکاناتو د نه موجودیت له امله یې کورنۍ اړ شو چې د شکستبند په وسیله یې لومړنۍ درملنه وکړي. اوس یې کابل کې د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون ته راوسته، خو ډاکټران وایي لاس یې شین شوی او ښایي درملنه یې سخته شي. ماما یې اجمل ازادي راډیو ته وویل،
اول ته نږدې شفاخانه هم نشته ده چې هلته کوم شفخانې ته یې راوړه، هلته شکستبند ته وړلی دی. شکستبند چې د ده لاسې تړلی، دا لاس بدې تڼو کې هم کړي دي، لاس شوړېدلی دی. روغتونونه که تړل شوي نه دي، هغه بعضې روغتونونه چې واز دي پکې دوا نشته او باس خاص نشته دی او ماشینه خو هغسې نشته دي. کوم ډاکتران چې دي څه راځي څه نه راځي، نو دغه یګونه دلیل د دغه رقم ته کارو دی چې دغه رقم ته موږ خلک په تکلیف واستو راځو. د غوربند نه تر دغه ځای پورې د لارې لریتوب هم دی، څو چې دلته روزو درې څلور ساعته لار ده.
خدا خی یوازې اجمل نه وي چې پلازمینې کابل ته خپل ناروغ راوستې، بلکې دلته نږدې هر دریم یا څلورم ناروغ له ولایتونو راوړل شوی. له ډېرو سره چې ما خبرې وکړې وایي په خپلو سیمو کې یا روغتیایي مرکزونه تړل شوي او یا هم امکانات نه لري. د ننګرهار له خوږیانو د راوړل شوي یو ناروغ نیا وایي لس ورځې د دې ولسوالۍ د کږي په روغتون کې تیرې کړې، خو د درملو د نه موجودیت له امله یې د ناروغ حالت نور هم خراب شو.
دا مسای مې نه جوړه ده، هغه نه جلافات نه راغلي کږي نه کلینکو هغه دا لس پین بستر کړی و، هغه علاج ونه شو. دوام درګه فوفی اخیسته، خدای علاج ونه شو، بېرته هم راوس. دا هغه دا یوه تبه ورپورې ده، وارې ورېده. هغوی ویلي هغه یې دا جیراسینې دي، بیا ویلي تورې فرسېدلې، داسې خبرې کولې. وارې ورېده او بېګا یې لږ دوه ورته یې نه هم له خولې نه وګرځوله.
دلته لږ تر لږه په دې اتاق کې شپږ بستر دي، خو په هر بستر کې دوه دوه ناروغان ځای په ځای دي، او ډاکټران دلیل دا ګڼي چې دوی د ځای د کمبود او د ناروغانو د زیاتېدو له امله اړ دي چې په یو بستر کې دوه الا درې ناروغان ځای په ځای کړي.
د اندرا گاندی د ماشوم د روغتیا روغتون رئیس نورالحق یوسف زئی لامل په ولایتونو کې د سیمایزو روغتونونو کم امکانات او آن تړل کېدل ګڼي. دی وایي په وروستیو کې د نړیوال بانک له لوري د افغانستان له روغتیایي برخې سره د مرستو پارچاوي لامل شو چې دا هیواد له روغتیایي بحران سره مخ شي.
نو حالت رښتیا هم بحراني ده، او موږ د مریضانو د لوډ سره مخامخ یو. مخکې زمونږ د او پی ډی په برخه کې به تقریبا د شپږ سوه شاوخوا ته مریضان راتلل، اوس زمونږ دغه اوسنی او پی ډی تقریبا د زرو شاوخوا ته ده، او مخکې به د عاجل سرویس ته زمونږ په څلورویشت ساعتو کې دوه سوه یو نیم سل دوه سوه مریضانو مراجعه کوو، اوس تقریبا دوه نیم سوه او درې سوه شاوخوا ته راځي.
ښاغلی یوسفزی دا هم وویل چې آن د کابل د بیلابیلو برخو روغتونونه هم د روغتیایي امکاناتو له کمښت سره مخ دي چې زیات شمیر ناروغانی دوی ته مراجعه کوي. دی وایي که حالات دغه ډول دوام وکړي نو د افغانستان روغتیایي برخه به له سختو ننګونو سره مخ شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په روغتیایي برخه کې ستونزې مخ پر ډیریدو دي. په دې هیواد د طالبانو له واکمنۍ سره سم نړیوال بانک د افغانستان له روغتیایي برخې سره مرستې وځنډولې چې له امله یې د صحتمندۍ پروژه له جدي ګواښ سره مخ شوه. د طالبانو په مشرۍ د عامې روغتیا وزارت وایي چې د نړیوال بانک د دغه پروژې په ودرېدو سره له دوه زره ډیر روغتونونه د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. د دې وزارت مسلکي مرستیال ډاکټر عبدالباري عمر ازادي راډیو ته وویل،
بالخصوص د صحتمندۍ پروژه چې دا یو جاری روانه پروژه وه او د دې اکمال او تمیل دی نړیوال بانک په غاړه، نو له دغه سیاسي تحول وروسته دوی ټول په خپله ژمنه ونه درېدل چې له امله زموږ په هیواد کې تقریبا دوه زره درې سوه یو دېرش د صحتمندۍ د پروژې اړوند روغتیایي مراکز له ډېرو مشکلاتو سره مخ شول.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو افغانستان ته د سفر پر مهال خبرداری ورکړی و چې د دې هیواد روغتیایي سیستم بشپړ سقوط ته نږدې او له جدي بحران سره مخ دی. دغه سازمان په یو اعلامیه کې ویلي چې کله افغانستان سره بیړنۍ روغتیایي مرستې ونه شي نو دا هیواد به له یو جدي بشري ناورین سره مخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان د هم ویلي وو چې اوس مهال د افغانستان په زرګونه کلینیکونه او طبي مرکزونه د درملو او نورو توکو له جدي کمښت سره مخ دي او روغتیا پالانو او نورې عملې ته ماشونه هم نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو مرستندوی ټولنو غواړي چې له افغانستان سره خپلې مرستې سیاسي او مشروطې نه کړي، کنه ښایي د کابل د ماشوم د روغتیا یا صحت طفل روغتون په څیر نور هغه روغتونونه هم لکاره ولویږي چې دا مهال د افغان ناروغانو د رغېدو هیلي ورپورې تړلې دي.
روغتیا د ژوند شتمني. په دې خبرونه کې هر اونۍ د یک شنبه پورس د ماسپخین له 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي راډیو میلمانه ډاکټران ستاسو روغتیایي پوښتنو ته ځوابونه وایي. دا خبرونه د جمعې پورس له 2:30 بجو تر 1 بجې پورې له ازادي راډیو یا
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان تحولاتو موسکو دې ته اړ کړی چې په خپلو جنوبي پولو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. د افغانستان پر تحولاتو د اندېښنه داسې وخت ښودل کیږي چې په واشنگتن کې د یو تحقیقاتي مرکز غړي مایکل کوګلمن ویلي په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیتونو طالبانو ته ګواښ پیښ کړی دی. بلخوا طالبان وایي داعش یو سرخوږی دی خو په وړاندې اقدامات شوي دي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د افغانستان روانو تحولاتو مسکو دې ته مجبوره کړې چې په خپلو جنوبي سرحدونو کې اضافي امنیتي اقدامات وکړي. شغلی پوتین چې پرون پنځشنبه په مسکو کې د بهرنیو چارو وزارت یوې غونډې ته خبري کولې زیاته کړه د دغو تحولاتو له کبله د اړتیا لیدل کېږي چې روسیه د خپلو جنوبي سرحدونو د مرکزی آسیا د هیوادونو او متحدانو خوندیتوب یقیني کړي. د تاس خبری اجنس په حواله ولسمشر پوتین ویلی دغه اضافي اقدامات به په سیمه کې د ثبات له تضمین سره مرسته وکړي. تر دې مخکې تاجکستان هم د طالبانو تربیه وکمنې دوه وروسته د خپلو پولو په اوږدو کې د احتمالي خطرونو په اړه خبرداري ورکړې وو. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې په وار وار په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی، له افغانستان سره د خپلو پولو د امنیت په اړه اندېښنه شولې ده. طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو میاشت وروسته د افغانستان په شمال له دې جملې تخار کې د خپلو ځنګړو ځواکونو د ځای پر ځای کولو او په کندوز کې د خپل هوایي ځواک د بیا برحاله کېدو خبر ورکړی وو. روسیې په وروستیو کلونو کې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د تحرکاتو پر زیاتېدو اندېښنه شولې وه. لکه چې طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې پر کابل هم ولکه چینګه کړه، داعش ډلې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. په واشنگتن ډی سی کې د وودرو ویلسن څېړنیز مرکز کې د جنوبي آسیا د څېړنو د څانګې متخصص مایکل کوګلمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د داعش ډلې وروستیو حملو د طالبانو هغه ادعا چې په ټول افغانستان کې د امن د ټینګښت لپاره کړې وه ناسمه ثابته کړې ده.
IS can be a major problem for the
داعش دلا د طالبانو لپاره یو لوی ستونزه کېدای شي. یو دلیل دا دی چې داعش دلا خایي د طالبانو د هغو هڅو پر ضد ډیره اغیزناکه تمام شي چې غواړي خپل حکومت ته داخلي مشروعیت ترلاسه کړي. طالبانو پر قدرت د ولکې ټینګولو وروسته غوښتل خلکو ته څرګند پیغام ورکړي چې جګړه ختمه کړي او افغانستان ته امن راوستي. خو اوس چې داعش دلا سر اوچتوي پر جماعتونو یا نورو نرمو اهدافو حمله کوي، د طالبانو هغه پیغام ډیر سخت زیانمن کړی دی.
طالبانو پر افغانستان د ولکې تر ټینګولو وروسته ویلي و چې داعش ډله کوم ګواښ نسی پېښولی، خو په افغانستان کې وخت نا وخت حملې کیږي چې د ځینو مسؤلیت د داعش ډلې خراسان څنګه مني. په دغو حملو کې تر ډیره طالبان په نشه سوي دي. د طالبان یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې داعش ډله یو سرخوږی بولي، خو وایي چې دغه ډله تر ډیره ځپل سوي ده.
داعش یو سرخوږی دی خو تهدید نه ګڼل کیږي، ځکه نه فزیکي حضور لري، نه یې کومه سیمه په لاس کې ده، نه جبهه لري، خو په پټه ځینې جنایتونه کوي چې مخنیوی یې آسان کار دی. په سلګونو کسان نیول شوي او په لسګونو نورې وژل شوي دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز په نیویارک کې د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې پر مهال وویل داعش ډلې په ټول افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. طالبانو په وروستیو کې د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې د داعش ډلې د مرکزونو پر خلاف د عملیاتو خبر ورکړی او ویلي دي چې د داعش ډلې ګڼ غړي یې نیولي او په نورو پسې پلاتنه روانه ده.
ازادي رادیو د بیطرفه موثق پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ډیپلوماټ خبرونه د افغان میرمنو په اړه په یو مطلب کې لیکي، کله چې په 2000 او 2020 کلونو کې طالبانو په افغانستان کې سیمیلاندې کولې، د امریکا پر مختیایي ادارې یو اس ایډ الله هم په میلیونونو ډالر پر افغان میرمنو لګولې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار د راپور له مخې له 2002 کال څخه تر 2000 پورې متحد ایالتونو 180 میلیون ډالر په افغانستان کې د ښځو پر پرمختګونو لګولې دي. ډیپلوماټ لیکي چې د دې ترڅنګ په سلګونو میلیون نور ډالر د نارینه او ښځو ترمن د مساوات لپاره په غیر مستقیم ډول مصرف شوي دي. خبرونه بیا وړاندې په 2000 کال کې د امریکا د پخوانی لومړی میرمنې لورا بوش خبره راخیستې ده چې هغه مهال ویلی وو له ترهګرو سره مبارزه دا هم ده چې د ښځو د حقونو او کرامت لپاره مبارزه وکړو. ډیپلوماټ لیکي هغه وخت په کانګرس کې دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو له یو جربه حسرو ستا نظر تایید کړی وو. ډیپلوماټ وړاندې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته اشاره کوي او لیکي چې دا وسیر دا معنا نه لري چې د افغان ښځو او نجونو هڅې مړې شوي دي. په ډیپلوماټ کې د خبرې کړې مقالې لیکوال هیله مندې چې د یو اس ایډ اوسنۍ مشه سمینتا پاورز چې په خپل د جګړې د سیمې خبریاله پاتې شوې ده د هڅې سړې دوته پرې نشتی. د مقالې په روسیو کې بیا راغلي دي چې په اروپا او متحده ایالاتونو کې د ښځو اوسنۍ پرمختګ هم د وی ورسینه دی تر سل کال ډیر هڅې ورته شوې دي او په یو ټولنه کې چې لویه برخه سواد نه لري شخړې پکې روانې وي د ښځو حقونه سمدستي نشي ترلاسه کېدی. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته وی بلې خبرونه په واشنگتن ډي سي کې د افغانستان د سفارت وضعیت ارزولای دی. ان پی آر د امریکا ملي راډیو په خپل وی پانه کې په دې اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مطلب کې د سفارت کارکونکو په وینا راغلي دي چې تر هغه بریده چې امکان لري دوی خپل کارونو ته ادامه ورکوي. د دې لیکنې لیکوال په واشنگتن ډي سي کې افغان سفارت ته ورغلی او د سفارت لمرستیال عبدالهادي نجرابي سره یې خبرې کړې دي. ټاکل شوی و چې تر روسیو پیښو مخکې او په کابل کې د حکومت تر سقوط وړاندې په اوړي کې د واشنگتن ډي سي لپاره په کابل کې نوی سفیر وټاکل شي. ښاغلی نجرابي وای د سفارت د نورو کارکونکو مخه نه لرنیولې چې کار پریشتي او له 1100 تنو سره له معاشه پرته کار ته دوام ورکوي. نجرابي وای چې بل لار هم نه لري. د وی پانی د مطلب لمخې مرستيال سفیر وای موږ خپل خلکو ته خدمت کوو او نشو کولای چې سفارت ورونه وټړو. د افغانستان سفارت هغه افغانانو ته چې نوی امریکا ته مهاجر شوي دي اسناد ورکوي چې خپل نوی ژوند ته په متحده ایالاتونو کې ادامه ورکړي. د دې مقالې په دوام راغلي دي چې د سفارت کارکونکو د دې سربیره چې ژمنه کوي چې خپل کار ته به دوام ورکړي خو دوی نشي کولای چې تر ډیرو به معاشه کار وکړي او سفارت د هر کال په لومړیو دریو میاشتو کې له کابل تمویل شي چې د اوس لپاره د پیسې نورې په خلاصې دوی. په دې مطلب کې د امریکا د متحده ایالاتونو او افغانستان ترمنځ له 1943 کال راپدې خو ډیپلوماټیکو هڅو ته اشاره شوې ده چې کله دا روابط ډیر تاو ده شوي او کله ساړه شوي دي.
وس هم له سنا ایجا سره مرکه لرو. د پښتون ژغورني یا پی ټی ایم د غورزنګ دغه مخکخه غړي د پاکستان د حکومت لخوا د یوې مذهبي افراطي ډلې د مشر سعد رضوی په خوشی کېدو باندې انتقاد وکړ. له اغلی ایجا سره زموږ همکار د سعد رضوی د خوشی کېدو اړه خبري کړې او همدارنګه د علي وزیر په ارتباط هم پوښتنې مطرح کړې.
کوم ځای پورې چې د تحریک لبیک د مشر د خوشی کېدو خبر د ګورې جی د پاکستان داسې قسمه تنظیمونه را جوړول داغي تربیه کول لاغي ته طاقت یا توان ورکول هغه خداغي یو تاریخ پاتې شوی دی. تل دې د سیاسي خلکو د سیاسي ګوندونو او د داسې خلکو خلاف استعمال کړي دي چې کوم جمهوریت وازونه وي. هغه خود قاضي فایز حسین صاحب راپور موجود دي چې هغه دا ثابت کړي چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د ریاست لاړه خراج جوړ شو چې د نواز شریف چې کوم جمهوریت عمل وو داغه ګورنمنت هغه په راکوز ول رلاندې کول د پاره دا استعمال شو او دا راپور په جواب کې بیا ریاست قاضي فایز حسین په عدالتونو کې سره د خپل کور ودانې ته ټول خاندان سره څنګه راکاګ یا هغه څنګه اوځپلو نو هغه هم پر ریکارډ باندې موجود ده. او دې ځل هم تاسو قتل چې کله څنګه و دې کته پر ریکارډ باندې چې موجود دي پولیس والای په وجل او دا غي باوجود هغه د مشرم هم خوشې شو هغه سره لوزنامې مشوي. نو نو دا سلسله یو دا کیسې خو د پاکستان تاریخ سره تړلې دی. وګورئ جی پاکستان داسې یو ملک ته چې التا په نامه خو جمهوریت او دغه کیسې هم کیږي، خو واک اختیار تل کله زیات او کله لږ او کله ډیر زیات، خو واک چې هغه همیشه استخبارات او سر ریاستی ادارو سره وي.
تاسو په وار وار د پی ټی ایم د مخکښ غړي او د ملي اسمبلی د استاذ علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې تقریبا یو لس میاشتې کېږي په زندان کې دی. تاسو ته څه ځواب درکول سوی په دې برخه کې؟
د علي وزیر چې څو پورې خبره د ګوري، هغه چې کوم کیس کې ریاست په جیل کې اچولې دی، هغه کیس کې د کراچۍ د جلسې اف آی آر دی، په هغه کې زما نوم شای کې د منظور پښتین نوم شای کې، زموږ د تقریبا یو کم سلویخ ملګری دی چې هغه پکې دغه دی بوک دی. نو په هغه اف آی آر کې دی خبره کوي چې د ریاست او ریاستی ادارو، اصل کې ریاست نه د نور خلکو نه زیات دي، تخپل استخباراتي ادارې یادي چې لاغي خلاف د کرکه او د شر ډکی ویناګانی وي. اوس کوم غړومبې سوال ته ګورو، هغه مشران چې لاغي خود تا او تری خوالم کړ دي، انسانان موجل دي، لکه هغه کلاو کرایم دي او دلته د کرکه او د شر ډکی ویناګانی دي. د تحریک لبیک مشر یا چې کوم دغه مشر مړ شو، هغه ټول خو مسلسل د شر ډکی ویناګانی کې د پی ټی ایم او دغه کمپیرشن زمانه د خیال چې مونږ خو صرف چې مونږ سره کوم ظلم شوی دی، هغه ظلم هغه ذکر کوو پی ټی ایم کې. پی ٹی ایم خو زما په خیال دی وخت کې پاکستان کې د ټولو نه لوی د جنگ مخالف تحریک دی او پرم نه مبارزه کوي. زما نه د خیال چې په تیر سکم سلور کالو کې مونږه چا ته یو د دې ملک هیڅ قسم املاک ته یا پراپرټی ته یا انسانانو ته څه قسم زیان رسولي. مونږ سره تشدد شوی دی، زمونږ سور لس کسان په خړ کمر کې وجل شوی دی، زمونږ یو پروفیسر وجل شوی دی، زمونږ عارف وزیر شهید کړی شوی دی. دا ټول دا دومره زیات زیان چې انسانانو ته ورسېد، دونه غټ تحریک وي، په زرګاو مقدمې دي. زه په دې وخت کې په د یو درزن زیات په مقدمو کې هم زموږ هر وګړې دي، په ای سی ایل او کې په ډیرو لانجو کې، اخینه باوجود کو دا پرم نه او دغه دې کنن او بیا هم مو سردا کیږي. د دې واضح دغه دې چې پاکستان خپل لاسپوسی کاغه بیا شر او وهل او ټکول او املاک ته نقصان هم رسوي، هغه خیر دی، خو پرم نه خلک کاغه خپل د هویت د شناخت د خپل د سولیز ژوند د بنیادی بشري حقوقو ذکر هم کوي، نو هغه به د بندي وي د تور تمبو شاته بوي او هغه کې علي وزیر دا غي ښکار شوی دی.
اوس حالات هم بدل را بدل سول. د طالبانو د کورونیو چارو سرپرست وزیر د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنز په روغه جوړه کې منځګړیتوب کوي. په کوم نظر تاسو دې تحول ته ګورئ؟
پاکستان تل د ګډ او د بیډ خبره کړې، دوه مونږ تل دا ویلې دي، د پی ټی ایم هم او د پی ټی ایم نه وړاندې هم، چې د ګډ او د بیډ د توفیر تیرې د دې ځان له جوړ کړې دي. ٹی ٹی پی هم د پاکستان چې کوم لاسپوسی طالبان دي، دا هم یو قسم له پاکستان بی ټیم دي. دا فرق دا توپیر مونږ نه منو، ځکه چې ٹی ٹی پی چې کوم زیان رسولې دي نو هغه سیویلینز ته رسولې دي، هغه جمهوری اوازونه چې دي هغه ټارګټ کړی دي، هدفي وژنې د نشنلیستو کړی دي، د عوامي نشل ګوند په سونو خلک یې وجلې دي، د کسینو نشنلیست خلک یې وجلې دي، چې د پښتنو په منځنۍ پښتونخوا، په جنوبي پښتونخوا، په شمالي پښتونخوا خوا کې چې کم د سر خلک وو، کم د جرګو د مرکو خلک وو، هغه ټولې وجلې دي. زیان خو بیا هم مونږ ته رسیدلی، 80,000 خلک وژل شوی دي، زمونږ اکانومي ته، زمونږ املاک ته نقصان رسیدلی، زمونږ سیاست ته نقصان رسیدلی دي، د کوټي وکیلان وژل شوی دي، د ای پی ایس ماشومان وژل شوی دي. نو نقصان خو زیان خو مونږ ته دی. او بیا دا سیم کې کله ستا خپل خلکو سره هم روانه ویجاړه راشي، نو مینس کې د منځګړتوب او د لوزنامې، دا خو د پاکستان د استخباراتو یو عادت دی. وګوره په دې لوزنامو کوم تحریک لبیک سره هم وشو، کوم د منځګړتوب چې کوم د افغانستان د طالبانو یا د حقانی د شبکې طرف نه مرستې کیږي چې دا وشي. نو زما په خیال زه تاسو ته لږ تکرار کوم چې داسې قسمه لوزنامې، داسې قسمه منځګړتوبونه دا ډېر ډېر ځل شوي دي، خو دا همیشه که دا د ډیموکراتیک یا د جمهوری حکومتونو په لاس کې او یا د عوامو ته ولس تخکارونو کې دي، شي د دې سره لاس تر وړنې وي، خو دا صرف د انټرنیشنل کمیونټي دا دی او د غلوولو د پاره، د انسانانو، د پښتنو، د نورو قومونو چې پاکستان کې آباد دي، دا غي د غلوولو د پاره دا کسي کېږي، خو د دې سره اثر نه وي، ځکه چې داسې قسم لوزنامې په وزیرستان کې د نیکوامت سره، د بیت الله محسود سره، د حافظ ګل بادر سره، په خیبر کې د منګل باغ سره، په باجوړ کې دا ټول سره شوی دي. دي وار په وار خدا چوکه د ټول طالبانو ګروپونو سره چې کو وخت په وخت شوی دي نو دا ټول هم دی په میوبل په مینس کې پاتې کړی دي چې کله دي ته ضرورت بیا دي هغه ډلې استعمال کې چې کله ضرورت نه بیا د لار نه وځي.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مخکښې غړي سنا اعجاز خبرې مو واورېدې. هغې د سعد رضوي د خوشي کېدو په اړه باندې انتقاد وکړ او دا چې علي وزیر چې د خپل هویت او د بشري حقونو د خلکو د بشري حقونو لپاره مبارزه کوله لا هم په زندان کې دی. سعد رضوي د یوې مذهبي توندلارې ډلې مشر دی چې پرون د پاکستان د حکومت لخوا خوشي شوی. اوس هم د اتنیمو بجو لاند خبرونه. په ملګرو ملتونو کې د ناروی ډیپلوماتیک ماموریت د نړۍ له نورو هیوادو غوښتنې کړې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرسته وکړي. جرمنی وایي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له لوی کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر سره د دې ادارې د کار د دوام په اړه موافقه لاسلیک کړه. د روسیې دفاع وزارت وایي له افغانستان څخه څه باندې 200 کسان د روسیې د پوځ لخوا ایستل شوي چې د روسیې ترڅنګ د قرغیزستان، بیلاروس او اوکراین وګړي پکې شامل دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم یوې مخکښې غړې سنا اعجاز د پاکستان لخوا د یوې افراطي مذهبي ډلې سعد رضوي د په بخښنې سره د یوې افراطي مذهبي ډلې تحریک لبیک د مشر سعد رضوي پر خوشي کېدو انتقاد وکړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا پر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او ناټو تړون د اوکراین په ختیځ د روان وضعیت په اړه د دوی د دریځ له کبله انتقاد وکړ او د یوې ښځې په ګډون څلور کسان هغه وخت وژل شول او څلور نور ټپیان شول چې د رومانیا د جنوب د مهماتو په یو فابریکه کې د پرسونل ضد ماین چاودنه وشوه. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم دویمه نیمایي پیلو. په دویمه نیمایي کې د ازادي په سپو کې پروګرام بیا واورئ.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی.
احمد شیبریم پتیخ پرونه که ساسو کور با السلام علیکم. لنړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته لنړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې لنړی سره خې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماټیکي او سفارتي اړیکې تضمین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه د زمګم په ګټه د افغانانو. افغانستان تاسو شهیدانی سي څلوي کال جنگ د 1960 کال راورسته شدید جګړه تیر سوی د خپل سوی هیواد ده. د نړی همکاري او د نړی سره خې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
د خارچا شغل مجاهد اشاره ورته وکړه څنګه پوره کېدای شي. نړیوالو له طالبانو یو لړ غښتنه کړې دي چې په دغه کې د شوزو د حقونو مسله هم شامل ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په ټولو ولایتونو کې د چونو شونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزی دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د بورالاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلن تر اوسه له لوی سره اغیزمن دی. دوی ملګرو ملتونو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتونو مرستو ته ارزښت ورکوي. اخلي لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامت ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو دا ستاینه یې شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړي چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړي ده. د یوناما مشري د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان هغو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو 15 کلونو کې هغو ځایونو ته دوی نه شوای تللی. په دې خبرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورالاینز د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
و
With the Taliban takeover, the Afghan people now feel abandoned.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داسې احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړی چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هیروو، دا به تاریخي تېروتنه وي، داسې تېروتنه چې پخوا هم سوې وه، چې نتیجې یې له تراژیدۍ ډکې وې.
پوهاند صاپی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
واضح خبره ده د درې مشورې چې طالبان قدرت ته رسیدلی دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپل راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلف مخونه همدان نړۍ وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق، او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي، او د داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیل شوي دي، او مگر دا هم باید وایو چې هر ورځ او سل کسه دو سوه کسه نه وژل کېږي. امنیت پوره تامین دی، دا چې د کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي، او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي. نو دا دردون کې دا پېښه خدای دې کړي چې ډېر دوامداره نه شي، او یو جوړ جاړي ته نړیوالې ټولنې او مختلفو ارګانو سره طالبانو رژیم ورکړي.
مننه. ښاغلی خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي، تر څو له دغه راپورونو وژغورل شي، او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
شیبر صاحب، من اوس د یو گزار په مرحله کې یو ډیر به په مشکله وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هغه هم په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیوالې ټولنې او هم په داخل کې او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداری ورکړی. بیل شکه د نوی حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې موږ باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیوال ټولنې د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شوی کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو ارزښتونو چې په یوه کې ټول مسائل راځي بحث کول دي، څه ډول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلینو سره نتیجې ترلاسه ول دي.